Radio.
السلام علیکم، احمد شیبریم دا سجرډو په خبرونه کې ستاسو کوربه. په واشنگتن ډی سی کې د امریکا د ملي ګارد له ویشتل شویو سرتیرو څخه یو ساور کړ. د چهارشنبه پورس سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو اندرو وولف او سارا بیکستروم ډزې وشوې. دوی سخت ټپیان شول او د دې پیښې په تور یو افغان رحمان الله لکنوال نیول شوی چې د پولیسو په توقیف کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ ناوخته د سارا بیکستروم د مړینې خبر ورکړ او څرګنده یې کړه چې د اندرو وولف صحت هم ښه نه دی. د چهارشنبه تر پیښې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانانو د پناه غوښتنې بهیر وځنډاوه او پرون ناوخته ولسمشر ټرمپ د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې پر مهال د منظور شویو پناه غوښتونکو قضیو ته د بیا کتنې امر وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله لري اسلام آباد د زور په ځای خبرو ته ترجیح ورکړي. امیر خان متقی دا خبره پرون په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د ناروې له شارج دافیر پیر البرت اساس سره د لیدو پر مهال وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دي چې د دې لیدنې پر مهال دواړو لوریو د افغانستان پر سیاسي، اقتصادي او بشري موضوعاتو خبرې وکړې او د افغانستان، پاکستان او سیمې پر وضعیت هم وشخېدل. د دې بیان له مخې د ناروې شارج دافیر د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو بمباریو په ترڅ کې د ملکیانو پر وژنه خواشتنی څرګنده کړه. طالبان وایي د دوشنبه په شپه ناوخته پاکستاني الوتکو په خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې بمباری وکړي چې لږ تر لږه لس ملکیان پکې ووژل شول. پاکستان ویلي دي چې د دوی الوتکو دا بمباری نه ده کړې. د خیبر پښتونخوا په هنګو ولسوالۍ کې د پولیسو درې افسران ووژل شول. په هنګو کې پولیسو رسنیو ته وویل چې وسلوالو د پنځشنبه په ورځ د سړک د غاړې پر یوې امنیتي پوستې ډزې وکړې. درې افسران یې ووژل او برید کوونکي وتښتېدل. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په خیبر پښتونخوا کې اکثر بریدونه تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله کوي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د ټي ټي پي ملاتړ کوي. افغان طالبان دا تور ردوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د هنګو تر پیښې وروسته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې له وسلوالو سره په مبارزه کې پولیس مهم رول لوبوي. د سوریې لنډمهاله ولسمشر له خلکو غوښتي دي چې نن لارو کوڅو ته راووزي او د بشار الاسد د رژیم د سقوط کال ولمانځي. احمد اشاره د بشار الاسد د رژیم د نسکورېدو تر ورځې نږدې اونۍ مخکې په تلویزیوني وینا کې وویل چې خلک دې په چوکونو کې راغونډ شي او ملي یووالی دې څرګند کړي. د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوالو پروسږ کال د ډسمبر په اتمه پلازمینه دمشق ونیو او بشار الاسد روسیې ته وتښتید. اوس په سوریه کې حکومتي چارې د موقت حکومت له لوري چې اشاره یې مشي کوي مخ ته ځي. د هانګ کانګ پولیسو د پنځشنبه په ورځ د یو ساختماني شرکت مشان په دغه ښار کې د اور لګېدو د پیښې په تړاو د غیر عمدي قتل په تور ونیول. د دې اور له امله چې په دوو جګو ودانیو کې لګېدلې لږ تر لږه څلور نوي کسان ووژل شول او لا هم په لسګونو نور تري تم دي. اور وژونکو نن سهار د پیښې له پیل څخه څلورویشت ساعته وروسته خبر ورکړ چې تقریبا اور کنټرول شوی دی. دغه دوې ودانۍ چې اور پکې ولګېد بیا رغېدې. په هانګ کانګ کې د راپورونو له مخې په تیرو اتیا کلونو کې د دې اور ساری نه و لیدل شوی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. په واشنگتن ډی سی کې د چهارشنبه د برید نوي جزئیات لرو. د مشکوک برید کوونکي رحمان الله لکنوال په اړه هم تازه معلومات خپره شوي. د دې برید په اړه مو په امریکا کې د یوه میشت افغان نظر اخیسته.
زما دپاره او د ټول هغه افغانان دپاره چې دلته په امریکا متحده ایالات کې میشتي د هغو ټول دپاره دا ډېر د خفګان خبره ده او په اورېدو یې زه مطمئن یم ډېر خفه شوي.
په خبرونه کې به د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنرۍ په وینا واوري چې افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو اړتیاوې په زیاتېدو او امکانات په کمېدو دي. د دغو کډوالو نظر مو هم اخیسته.
مونږ ته ځای ته ضرورت ده چې مونږ ته دلته د حکومت د طرفه یا د نسیار د طرفه مونږ ته ځایونه راکول سي.
په خوست کې بیا له یو شمېر ستنو شویو کډوالو سره ترکیې مرسته کړې. دا کډوال د دې مرستو مننه کوي خو ژمې ته اندېښمن دي.
یار ټایم پاکستان کې پاتې دي او خالد صادر او کدې غاړې کالم راوړي دي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې په واشنگتن ډي سي کې د ملي ګارد له دوو وشتل شویو سرتیرو څخه یو ساور کړ.
I must unfortunately tell you that just
دی وی زباید لبد مرغه تاسو ته وایم چې همدا شی به ما وابریدل چې سارا بیکستروم د جنوبی ورجینیا یو سرتیره چې موږ د هغې په اړه ژغی شو ډیره د درناوي وړ وه. ځوانه وه، ښه شخصیت یې درلود. د 2023 کال په جون میاشت کې خدمت پیل کړ. ډیره تکړه وه. دی سا ورکړه. د چهارشنبې پورې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو انډرو ولف او سارا بیکستروم ډزې وشوې. د دې ډزو په تور یو افغان رحمت الله لکنډوال نیول شوی چې د پولیسو لخوا تر ټپي کېدو وروسته توقیف شو. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبې پر ورځ ناوخته د سارا بیکستروم د مړینې خبر ورکړ او څرګنده یې کړه چې د انډرو ولف صحت هم ښه نه دی. د چهارشنبې تر پیښې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانانو د پناه غوښتنې بهیر وځنډاوه او پرون ناوخته ولسمشر ټرمپ د پخواني ولسمشر جو بایدن د ادارې پر مهال د منظور شویو پناه غوښتونکو قضیو ته د بیا کتنې امر وکړ. د ټرمپ ادارې ویلي دي چې دوی به د 1900 هیوادونو د اتباعو گرین کارډونه بیا وڅېړي. د امریکا د تابعیت او مهاجرت خدماتو د ادارې مشر جوزف اډلو پرون په یو بیان کې وویل چې ولسمشر دته د امر کړی دی چې د اندېښنې وړ هیوادونو د خلکو گرین کارډونه بیا وارسوي. رویټرز اژانس د امریکا د تابعیت او مهاجرت خدماتو د ادارې په وینا راپور ورکړ چې په دې کې د هغو هیوادونو اتباع شامل دي چې د جون په میاشت کې ولسمشر ټرمپ پر هغوی د سفر بندیز لګولی و. په دغو هیوادونو کې د افغانستان، کیوبا، هیتی، ایران، سومالیا او وینزویلا اتباعو ته اشاره شوې وه. د امریکا حکومت د یو شمېر هیوادونو د کډوالو د اسنادو د بیا کتنې پریکړه وروسته تر دې وکړه چې د چهارشنبې پر ورځ په واشنگتن ډي سي کې د امریکا د ملي ګارد دوه سرتیري ټپیان شول. د دې برید په تور نیول شوی کس د رحمت الله لکنډوال په نوم یو افغان دی. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سي آی اي مشر جان راتکلیف پرون سی بي اس رسنۍ ته وویل چې لکنډوال په خواب کندهار کې له سي آی اي سره کار کاوه. بلورته د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بي اي مشر کاش پټیل وویل چې د دې پیښې د تحقیقاتو په ترڅ کې د شواهدو د راټولولو چاري پیل شوې دي. د پیښې له شاهدانو سره خبرې شوې دي او د تورن کس هغه وسله چې ډزې باندې کړې دي لابراتوار ته د څېړنې لپاره استول شوې ده. لکنډوال د 2020 کال په سپتمبر کې متحده ایالاتونو ته تللی و. د همدې موضوع په تړاو احمد تکل د افغانستان د جمهوري نظام د وخت ملي اردو ته له یو منصوب پیر محمد پښتون سره چې په امریکا کې ډیره د خبرې کړې دي. د مرکې په پیل کې شاغلی پښتون د دې پښتنې په جواب کې چې د دې پیښې علت به د دل نظر څوي وویل.
اول خو به زه دونه وایم چې دا موضوع انفرادي ده او کدی چې فاميلي مشکل ولري یا کم نور اقتصادي ستونزه ولري زما په نظر دا چې یو تورستي موضوع به نه وي. چې موږ د رسنو د تاریخ واورېدل،
یعنی تاسو وایئ چې کېدی شي لکه د مارچ د میاشتې د پیښې په څېر چې ثابته شوه چې هغه کس چې په پولیسو باندې تومانچه راباسي او هڅه کوي چې په هغو ډزې وکړي بیا دی پخپله د پولیسو په ډزو ووژل شو، فکر کوئ چې دا پیښه به هم هغې ته کومه ورته پیښه وي؟
تر کومه ځایه چې موږ پوهېږو، د کومه ځایه چې زما تجربه ده او زه فکر کوم همداغسې به وي، ځکه افغانان ټول یو سوله ییز او امن خوښوونکي خلک دي او په تېر هغه افغانان چې دلته راغلي دي د امریکا متحده ایالاتو ته او کوم کومکونه همکاري چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت ورسره کړې ده دوی ټول دا شان په نظر کې نیسي نو د دې څه زویلې سم چې بلې هم دغه چې وي دا موضوع به یو انفرادي موضوع وي وشاته به کوم ګروپي شکل ونه لري.
مننه. لدی پی هی ورسته په هغه ځای کې چې تاسو یې شاوخوا کورنۍ او تاسو ملګری او دوستان څوک چې په ارتباط کې ورسره د کار په ځای کې په سیمه کې د دوی احساسات څه ډول دي، یعنی دوی څه فکر کوي، آیا تر ګواښ لاندې ځان احساسوي؟ یعنی غواړم پوه شم چې یو جامع عکس العمل د دوی یا احساسات د دوی په دغه شیبه کې څه ډول دي.
تکاستم محترم ز مطمئنم چې نور افغانانم زما په شکل ځکه چې مجلته د ماجر په هیڅ راغلی کوم وخت زه د دې موضوع ته خبر سوم ما ته خپل ډیر د افغان موضوع ځکه مج ډیر وخت د امریکا د متحده ایالاتو سره په افغانستان کې همکاري کړې ده، کومک مو کړی دی، نو ټول چې همدلته راغلی دي د یو ښه ژوند د یو ښه ژوند په امید راغلی دي. زه مطمئن یم زما د فاره او د ټول هغه افغانان د فاره دلته په امریکا متحده ایالات کې میشتي هغه ټول د فاره دا ډیر د افغان خبره ده او په اوریدو یې زه مطمئن یم ډیر خفه شوی.
نو له دې وروسته به څه کیږي؟ فکر کوئ چې د افغانانو ژوند به سخت شي، د مهاجرت قضیه او کیسونه به وزندیږي؟ یعنی اټکل ستاسو څه دی؟
بله بله سیستمی د رسنوی د خاط خواوریدل او هغه سیستمو پر رسنوی کې ویلیدل د یو اس اس یا د امریکا د ماجرینو کم اداره چې د هغه خدای اعلان وکړي چې د افغانانو کې سونه به د یو موقت وخت د پاره ودریدلې وینو دا شی خو مو ویلیدای خو هیله مو د امریکا د متحده ایالاتو څخه دا چې دا یو موضوع دا موضوع انفرادی ده او خدای دې وکړي انفرادی وي نو زموږ هیله هم دا ده چې نور افغانان په دې ګناونه نیسي.
په امریکا کې مو د میشت افغان پیر محمد پښتون مرکل احمد تکل سره اوریده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنري یا یونیچسیار خبرداري ورکړ چې افغانستان ته په ګڼ شمیر د افغان کډوالو لستنې دني سره اړتیاوې په زیاتېدو او امکانات په کمېدو دي. په پاکستان کې د دې ادارې استازي فلیپا کانلر وایي په مناسبو شرایطو کې د افغان کډوالو بیرته ستنېدنه د خوشی خبره وه، خو په خبرې په اوسني حالت کې دغه بهیر اندېښنې پیدا کړې دي. په دې راپور کې مو خپل هیواد ته د څو تنو ستنو شویو نظر هم اخیستی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي په افغانستان کې د بشري او انساني حقوقو د وضعیت له خرابوالي او د ژمي پر اتګ او حواله سړې دو سره سره سرګون افغان کډوال د مخبر زیاتیدونکو فشارونو له امله خپل هیواد ته ستنېږي. یونیسیار په یو اعلامیه کې چې د پنځمبې په ورځ د نومبر په 28مه په خپل ویبپاڼه خبره کړې، په افغانستان کې د دې ادارې استازي فلیپا کاندلر په حواله ویلي چې په 2015 کال کې له 1 میلیون څخه زیات افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. د نوموړې په وینا که شرایط مناسب وای دا د منځلو وړ خبره وه، خو په اوسني حالت کې دغه ستنېدل اندېښنې رامنځته کوي او حل لاره نه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري خبرداری ورکړی چې د هوا په سړېدو او د انساني سرچینو په جدي کمښت سره د اړتیا او امکاناتو ترمنځ واټن په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی او کسان شوي کسان بیا په ښه ډول میشت نه شي، د دوی له بیا کډوال کېدو مخنیوی نه شي کېدی. پیلمه کې د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت په اشاره سره ویل شوی چې د ستنو شویو کورنیو د ملاتړ لپاره لږ تر لږه 35 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP هم د راستنې شویو کسانو لپاره د کافي مرستو د نشتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې. دغه ادارې د نومبر په 28مه نیټه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د مرستو کمېدو له امله په تېر یو کال کې له 600 زیاتو ستنو شویو کورنیو هیڅ ډول نړیواله مرسته نه ده ترلاسه کړې. له پاکستان افغانستان ته یو شمېر ستنې شویو کورنیو هم د خراب بشري وضعیت د مرستو له نشتوالي او د ملاتړ د کمښت له امله شکایت کړی. نواز چې په دې وروستیو کې له پاکستان خپل هیواد ته ستون شوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
دغه سی یخ ته قسم په خدا کې طاقت په سر کم کیږي د یخ ته لاس طاقت نه کیږي یا والا کې بټی لرو یا والا کې خوراکي سامان خاص لرو مریضان کور ته پاتې دی بس دا اس پر بس خالی پریشانی ده بل شی لولا کې نه کار ستا نام جوړ کور ستا سړی خپل کوشنان شام پنه نه باسي په ځلته مزان نه ګرځول دي دا یخ ته
حمید الله بیا بیخی تازه شاوخوا لس ورځې مخکې له پاکستان افغانستان ته ستون شوی دی چې اوس په هلمند کې په یوه موقتی سرپناه کې ژوند کوي وای
موږ ته ځای ته ضرورت چې موږ ته دلته د حکومت د طرفه یا د نسیار د طرفه موږ ته ځایونه راکول سي کورونه راته جوړ سي او یخنیم ډېره زیاته ده ریشن راته راکړي زموږ ټول جایداد خو په کراچۍ کې راڅخه ضبط کړي
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو نیول او ایستل په بېساري ډول زیات کړي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې په خپل اعلامیه کې ټینګار کړی چې پاکستان کې د افغانانو د خوندیتوب اړتیا ویلا هم جدي دي په ځانګړي ډول هغو کسانو لپاره چې د کاري مخینې یا هم دا چې زیانګالي دي له خطر سره مخ دي دغې ادارې ویلي په پاکستان کې ډېری افغانان د دې لپاره چې امنیت او کرامت یې تضمین شي قانوني اسنادو حقوقي خدمتونو او ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د ترینګلتیاو د زیاتېدو او د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته ظاهرا پاکستان پر افغانانو فشارونه په بېساري ډول زیات کړي ډېری دوی نیولي یا د پولیسو له ناسم چلند سره مخ شوي دي کوم افغان کډوال چې د پاکستاني پولیسو لخوا د دې ناسم چلند تجربه لري او ډېری خبریالان مدني فعالان د بشري حقونو مدافعان او د پخواني حکومت چارواکي دي وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په 2021 کال کې د امنیتي ګواښونو او نورو هیوادونو ته خپل د کډوالۍ کیسونو د پړاوونو د بشپړولو لپاره د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي
بل لور ته ترکیې په خوست کې وړمه ورځ له پاکستان څخه له 300 ستنو شویو کورنیو سره مرسته وکړه له خوست د ازادي او مشال رډوګانو خبریال نجیب لالو خیل راپور لري
په خوست کې د ترکیې هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د ولایت د روان زیږدیز کال په اوږدو کې له پاکستان څخه راستنه شویو 300 کورنیو سره د خوراک او پوښاک د توکو یوه اندازه مرسته وشوه د مسؤلینو په وینا یاده مرسته چې نږدې 14 لک افغانۍ ارزښت لري هغو بیرته راستنه شویو کورنیو ته برابره شوي چې ډیری یې د دې ولایت په ګربزو همدارنګه د تریزی او علیشیر ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې میشتي په خوست کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه چې په چوکاټ کې دا مرستې وویشل شوې مشر شیخ محمد ولی جان عدالتیار مشال را ډوته ویل اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه دي دې کورنۍ سره لا نورې مرستې وکړي
دا درو سو کورنیو کې اکثر هغه مهاجر دي چې د ګاونډي هیواد نه راغلي 2015 کال کې دغه مرستې د ولس ضرورتونو ته ځواب نشي ویلی د ټولو خیریه بنسټونو نه مغوښتنه دادو چې اوس وخت د خدماتو ده او د خدمت د ولس ډېر مجبور ده نو کولی شي چې دوی موږ سره همکاري وکړي هغه مناسب شرایط چې د موږ د نظام د پالیسۍ موافق وي ټول شرایط به موږ دوی ته مهیا کړو خو چې ولس سره یو تعاون وکړي لاسنیوی وکړي تر څو چې د ولس تر یو څه حده ضرورتونه حل شي
د مرستو ترلاسه کوونکو وویل دوی نوي راغلي او لاس په لاس په دې ځای کې د کاروبار د پیلېدو امکانات په لاس کې نشته نو په هره برخه کې مرستو ته اړ دي د مرستو یو ترلاسه کوونکی سید جان وایي
موږ خپله بې روزګاره خلک یو روزګار هم نشته او موږ د مشوشې نه د غوښتنه ده چې زمه روان د یخ ده نه لرګی لرو نه سرپناه لرو او له پاکستانه راغلي یار صاحب پاکستان کې پاتې دي او خالي د څادر او کدې غاړې کالم راوړي دي دغه باندې موږ دی خوشاله
د مرستو اخیستونکو زیاتوي په اوس وخت کې د راستنه شویو کورنیو ژوند ډېر ستونزمن دی او له دوی پرته نورې اړمنې کورنۍ هم پاتې دي چې باید مرستې ورسره وشي یو بل مرسته اخیستونکی ګل نادر شاه وویل
خلکو ډېر بچرا دي که نه او دا والا مرسته دو ډېر ضرورت لري بل یخنی ده په وطن الله پاک ته دوی سره ډېر ډېر نیکۍ وکړي چې د غریبانو مرسته وکړله ډېر بیچارهګان یې پاتې دي خدای دغه یو سره مرسته وکړي
د مرستو ترلاسه کوونکي دا هم وایي که چیرې د اوس فشار په موقع کې له دوی سره د مرستو بهیر روان وساتل شي نو ډېر به له ستونزو سره نه مخامخېږي یو بل مرسته اخیستون کې اقبال ویل
می چې رغولی یو کاروبار هم نشته ژوند نشته دغه مې مرسته نه می خال گزاره کی خدای دې زندگی ورکی دغه ز مرسته دې میته درسي می به ان شاء الله کاروبار هم صحیح شي ژوند زندگی هم صحیح شي
دی یادونه ورده د اړوندو حکومتي ادارو له خوا په خبره شوی ورسته یو ارقام کې راغلی چې په تیر دوه مکلونو کې څه د پاسه 2.3 میلیون افغانان له بهر په ځانګړي ډول پاکستان او ایران څخه افغانستان ته راستنه شوی چې تر ډیره د ژوند په ډیرو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د نومبر په 28 د خپل زنداني مشر عمران خان د لیدو غوښتنه وکړه. د تحریک انصاف ګوند جګپورې غړي وایي چې دوی د عمران خان صحت ته اندېښمن دي، ځکه چې له شاوخوا درې اونیو راهیسې نه د ده د کورنۍ غړیو او نه هم وکیلانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې هغه وویني. عمران خان له څه باندې دوو کلونو راهیسې د فساد د یو شمېر تورونو له امله په 14 کاله بند محکوم دی. عمران خان دا تورونه بې بنسټه ګڼي او وایي چې پوځ د دې لپاره په فساد تورن کړی دی چې دی له سیاسته پوشا شي. د پاکستان تحریک انصاف وویل چې د نومبر له 4 راهیسې هیچا عمران خان نه دی لیدلی او نه دوی ته له هغه سره د لیدو د بندیز په اړه توضیحات ورکړل شوي دي. د تحریک انصاف ګوند ویاند زلفی بخاري رویټرز رانس ته وویل د عمران خان روغتیا ته دوی اندېښمن دي او د هغه انزوا هم اندېښمن کړي دي. شاخلی بخاري زیاته کړه چې حکومت باید سمدستي د عمران خان د کورنۍ غړي پریشتي چې په زندان کې د هغه لیدو ته ورشي. د عمران خان د کورنۍ او ګوند غړیو په دې وروستیو کې په راولپنډۍ کې د اډیاله زندان مخې ته مظاهرې وکړې او له عمران خان سره یې د لیدو غوښتنې وکړې. د تحریک انصاف ګوند ویاند وویل چې بیا به هم د اډیاله زندان ته ورشي چې پر چارواکو فشار زیات کړي او پریږدي چې دوی له خپل مشر سره وګوري. د زندان د قوانینو له مخې باید لږ تر لږه په اونۍ کې یو ځل د عمران خان د لیدو اجازه ورکړل شي، خو چارواکي د ځینو شرایطو له مخې بندولی شي. تحریک انصاف وایي داسې اونۍ تیرې شوي دي چې څوک یې نه دي ورپریشي چې له عمران خان سره په زندان کې ملاقات وکړي. ځایي رسنیو راپور ورکړی چې شایي 23 کلن عمران خان یو بل زندان ته چې امنیت یې سخت نیول شوی وي انتقال شي، چې په دې ډول به د هغه د لیدو امکانات نور هم سخته شي. په ایکس کې د عمران خان په اړه یو ټرند چلی شي او له لویه سره په خواله رسنیو کې د پاکستان د دې سیاستوال او د کرکټ د پخواني اتل په اړه ډول ډول اوازې خپرې شوې دي. دا ډیاله زندان یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله رویټرز رانس ته په دې شر چې نوم به یې نه اخیستل کېږي وویل چې د عمران خان صحت ښه دی او داسې پلان نشته چې هغه بل زندان ته انتقال شي. عمران خان په 2013 کال کې د پاکستان د صدر اعظم په توګه انتخاب شو، خو په 2022 کال کې وروسته له هغه له واکه لرې شو چې له پوځي مشرانو سره یې اړیکې خراب شول. د رویټرز رانس په باور پوځ په پاکستان کې د حکومتونو په جوړېدو او نسکورېدو کې مهم رول لري.
له خبرونو ور اخوا
چهارشنبه د نومبر 26 د منظم او دوامدار ترانسپورت نړیواله ورسوه، خو افغانستان له کلونو راهیسې د منظم ترانسپورت په برخه کې له پراخو ننګونو سره مخامخ دی. د دې هیواد د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د منظم ښاري ترانسپورت نشتوالی، غیر معیاري سړکونه او په دې برخه کې لږه پانګونه هغه څه دي چې د سفر پر مهال دوی له ستونزو سره مخامخ کوي. تفصیل په دې راپور کې.
ترانسپورت موږ ډیر کمزور دی.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسېدونکي عبدالمنان دی چې په خپله سیمه کې د منظم ترانسپورت له نشتوالي شکایت کوي. نوموړي نن چهارشنبه د نومبر 26 ازادي راډیو ته وویل
پنځه خریا موږ دلته ژوند کوو، داسې موټر نشته دی، خو یو شخصي موټر یو لس 15 بیا شخصي موټر کلهی کله نه مریض بیا هم داسې پسیا پاتې شي د نن نه سبا ته پاتې شي. کله کله شوي دي چې د دغه مریض ولادت په لار کې وشي یا په کور کې د ستونزو د نه موټر څخه یا د سړک خراب دی، ډېر مشکلات دي.
افغانستان د لسیزو جګړو پراخه اقتصادي ستونزو له امله د منظم او پایداره ترانسپورتي زیربناو د جوړولو او ساتلو په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دی. وران ویجاړ سړکونه، د عامه ترانسپورت نشتوالی، د ژمي په موسم کې د بیلابیلو لویو لارو تړل او د ترانسپورت په برخه کې د پانګونې نشتوالی د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د میلیونونو اوسېدونکو تګ راتګ محدود کړی. په ځانګړي ډول د لرو پرتو هغه سیمو اوسېدونکي چې ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو او بازارونو ته د تګ لپاره ترانسپورت ته اړتیا لري. د ختیځ نورستان یو اوسېدونکي ظهور کریمي ازادي راډیو ته وویل
هغه سي ترانسپورتي سيستم مالته بیا لکه څنګه چې خار کې دلته نشته نورستان کې، یو خو اقتصادي مشکلات دلته ډېر زیات دي. دویم قدم کې دا چې که موټر غواړي ته مجبور چې د دوه طرفو پیسې ومني، د دوه طرفو پیسې که درته گزاره وکړي ډرایور د منطقي 2000 1000 روپۍ درنالي دوه طرفو.
د دې ترڅنګ افغانستان د اقلیمي بدلونونو لا اړخه د ډیرو زیانمنونکو هیوادونو له ډلې دی، چرته چې سیلابونه او ځمکې ښویدنې لا لوړاندې ډیر شمیر سړکونه ویجاړ کړي او ترانسپورټي ستونزې یې رامنځته کړي دي. د شمالي ولایت بغلان یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې ولایت کې یو شمېر سړکونه چې د تیر کال سیلابونو ویجاړ کړل لا هم نه دي رغول شوي او خلک په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د بغلان د شهر نو د شیخ جلال سیمې یو اوسېدونکي نور الله وویل په پلازمینه کابل کې به یو شمېر خلک وایي چې له اوږدې مودې راهیسې په دې ښار کې د سړکونو ساختماني کارونو نه یوازې ترافیکي ګډوډي رامنځته کړې بلکې هوا یې ککړه کړې او ګڼه ګوڼه یې زیاته کړې. د کابل ښار د اومې ناحیې یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
سرکسازی و میک ساعت در روز
په سړکونو یو ساعت کار کېږي او نور درویش ساعته کار ولاړ وي. له دې حالت نه میاشتې تیریږي خو دا سړکونه جوړ نه شول. د همدې له امله لارې په ساعتونو ساعتونو بندې وي او خلک خپلو کارونو ته په وخت نشي رسېدلی، بل دا چې خاورې او دوړې جوړې کړې دي.
افغانستان اوس مهال له سختې پرلپسې او بې ساري وچکالۍ او د هوا له ککړتیا سره مخ دی. داسې مهال چې په دې هېواد کې منظم ښاري ترانسپورټ وده نه ده کړې، د زړو موټرو او نامناسبو سونتوکو کارول ګلخانۍ غازونه او ښاري ککړتیا زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې نن چهارشنبه د منظم او پایداره ترانسپورټ نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې د ټولو لپاره خوندي، ارزانه، د لاسرسي وړ او دوامداره ترانسپورټ نه یوازې په اقتصادي وده کې مرسته کوي بلکې د هېوادونو ترمنځ نړیواله همکاري کاری او سوداګری هم پیاوړی کوي. دغه سازمان ویلي چې ترانسپورت د اړیکو ښه کولو، اقتصادي ودې، ټولنیزې هوساینې او د کار فرصتونو رامنځته کولو کې بنسټیز رول لري، خو د ګلخانۍ غازونو د تولید یو مهمه سرچینه هم ده. د ملګرو ملتونو په نظر د دوامداره ترانسپورت او له دې لارې د پرمختګ د کولو لپاره د دې ننګونو حل کول اړین دي. په همدې بنسټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د 2023 کال په مې میاشت کې پریکړه وکړه چې د نومبر 26مه د منظم او پایداره ترانسپورت د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړي.
نن د لنډۍ ومه ده او ټاکل شوی چې د افغانستان د وسلوبي د خوره لیک د وم پړاو لوبي د لنډۍ په شلمه په کابل کې پیل شي. د افغانستان د وسلوبي او نیزې وهلو فدراسیون مسولان وایي په دې سیالیو کې به نږدې 15 لوبډلې ګډون وکړي او ممکن شمېر تر دې هم زیات شي او یو شمېر بهرني لوبغاړي به هم پکې وي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د وزلوبې او نیزې وهلو فدراسیون وایي د وزلوبې غورلیک اووم پړاو سیالۍ به د قوس په شلمه په کابل کې پیل شي. د دغه فدراسیون مرستیال فهیم نذیری چهارشنبه د قوس 15مه ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې په دې لوبو کې 14 لوبډلې ګډون وکړي.
د قوس په 14مه موږ لوبډلې راغوښتي، په 13مه یو سیمینار لرو، په 19مه نیټه په چاچونه ده او په 20مه نیټه رسمن زموږ لوبې پیلېږي. اوس 14 لوبډلې دي خو امکان شته چې زیاتې شي.
ښاغلی نظری وایي د دې لوبډلو په ترکیب کې یو شمېر بهرني لوبغاړي هم شامل دي. دوی زیاتوي چې دې لیک سره هم مهاله به د نیزو وهلو لوبې هم وشي. د دې جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې د افغانستان ملي ټلویزیون کابل کې د وسلوبې د لیګونو جوړول پیل کړل چې دا لړۍ تر اوسه روانه ده. دا لوبه د طالبانو په لومړي پړاو واکمنۍ کې بنده وه خو اوس یې اجازه ورکړې ده. په ورته وخت کې د یو شمېر ولایتونو د وسلوبې لوبډلې هم دې لوبو ته د تیاری خبره کوي. د بدخشان ولایت د وسلوبې فدراسیون مشر ملا حیدر حیدر ازادی رادیو ته وویل
امسال به همکاری ریاست فدراسیون بسکشی افغانستان
همغه شان چې بدخشانیانو تیر کال د خپل لوبډلې په ترکیب کې دوه بهرني چپندازان له قرغیزستان څخه درلودل، سکل هم د افغانستان د وزلوبې فدراسیون په همکاری او د بدخشان د خلکو په مشوره دوه چپندازان د دې ټیم په ترکیب کې شامل دي. لازم چمتووالی لرو او ختمرین مو کړی دی.
تمرینات خوبی را انجام دادیم.
د سمنګان ولایت د وزلوبې فدراسیون رئیس قاری زبی الله حاجی زاده هم ازادي رادیو ته وویل
تیم ولایت سمنګان الحمدلله بیا کوم دی
د سمنګان ولایت لوبډله په ټول چمتووالي سره غوړي په کابل کې د وزلوبې په لیګ کې ګډون وکړي. زموږ چپندازان به خې چمتو دي.
چپندازای ما تمام آماده سن کې
وزلوبه د افغانستان د ملي او محلي لوبو څخه ده. د دغه ورزش د مینوالو په خبره د دې لوبې جذابیت همدا د چاپندازانو سخته او له شوره ډکه مبارزه ده چې په ډله ییزه توګه د اتلولۍ لپاره هڅه کوي. وزلوبه د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان کې ډېر مینوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د وزلوبې ورزش د افغانستان په لویدیځو او سویل لویدیځو ولایتونو کې هم زیات شوی او په هرات، غور، کنړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د وزلوبې لوبډلې جوړې شوې دي. په 1400 کال کې د دې هیواد د وزلوبې د سیالیو اتلولي کندهار ګټلې وه. که څه هم دغه لوبه په افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو کې ځانګړی محبوبیت لري، خو لا هم په رسمي ډول په آسیایي او المپیکي سیالیو کې د قبول وړ یو ورزش په توګه نه دی منل شوی.